حمله زیاتې کړې وي او تاسو بیا وروسته چې ګران حکومت جوړ شو هغه نور خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی ګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغه رول د سی به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره وي سیکورټي استبلیشمنټ په پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغه رول هم هغه رنګ پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پاوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خو دا خبره کړې وه چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي. نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلي خو هر وخت لرل کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي، لیکن د مهاجرینو مسله ده او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. ځکه د فوج د کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو 3 کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیز پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یوه حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پختون وای د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولن سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوار اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 20 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد او اتفاق لري. البته دا اختلاف نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي او په دې حال کې دا ګوته لري چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک لشي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې پس غار ده دغه خبره شیخ حیبت الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزه مشران اصلا د برملي مشروعیت لاسته وړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دي موضوع ته نور کی نه د ملي مشروعیت اهمیت ور کی نه برملي ته موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ور کړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل ځړه برابر هر کم چې موږ غواړي هغه سی حکومت جوړ کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر د ناری وی چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوزو د حقوقو اعاده وغواړي. موږ سره د شوزو د حقوق او د شوزو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څخه واخو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات وروسته بلی زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په هکله ده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ګڼې ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیع الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بل قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیرونه د طالبانو یو شمیر مشرانو یو بار بیا په خپل ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکه پر ویل چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړي دا او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغوی ناس ته وینا کوي ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بندنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې تلویدلې او په وینا یې دا یو الهي مسولیت دی چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالم نیوکه پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، اغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځاګړي ډول ځوان طبقه باید د دې تبلیغاتو شکار نشي او خپل ځانونه په دنوي او اخروی خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپل سرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار کړي د اسلام د قوانینو پر وړاندې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکه ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وای هیڅ چاته اجازه نشته. د فرمیډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شوننکې رحمت الله اندړ وای هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي علما او خلک د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي او د په وینا کې د خلکو په ویرولو او غاخلو باندې زیات ټینګار وشینو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپل تګلارا د دوی خپل سیاسي تګلارا کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي او په دې باندې علما پوهیږي او بلکې د علماء مسولیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژني چې طالب خپل کړنلار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه ریپورت کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنیو د خلاصونو او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي.
او هغه رویه چې دوی د سرلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه او ان تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته. په شپږ 50 درجې 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی چې موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اوشتره مې نیولې او زه ونیولم. نو زه یې مابس ته یوړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخشه جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یو وی امریکایي ډیپلوماټ آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون پر رابطه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالي آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشي کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالد ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پالګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي، او همغه و چې اتلس میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبروري د میاشتې په 9مه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د اتلس میاشتنۍ مذاکرات وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بلغاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پاوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه بعد د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. خغلی منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي، افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي وار بیا د ډیورنډ کرخه فرضي او جبري کرخه بللی چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدای نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستانی ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړو چې پاکستان بل هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له دوه میاشتنی بندر سره خوشی شوه ټینګار کړی چې دا محل پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابت کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیرونی د افغان پنګوال او سوداګر لپاره ښه خبرو. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتنام کړو او له افغانستانه تللې پلاوی کې 15 تن افغان سوداګری هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګری وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا سلوي خوادونو استادو ګډون کړو او د افغاني غالۍ ترڅنګ لزګونه قلم نور افغاني تولیدات پکې ننداري ته ایښودل شوی. طالبان وای د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپل لیدنو کې ترکمن مسولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنگ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیر ونې پټولنی زو راسنې هو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیات لاس په لاس وچې د شیر ویلو پر مهال د خوندې د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په چپیړو وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغه سیمه ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې چیړلې. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړی چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه و په کار ځکه هغه د مولانا فضل الرحمن پلوي و او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمن نیوکه شوی وي استاد ته غصه وروسته ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نور ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیرونه له خاص روزګان نه د فضل کریم په نوم دغه کس د ویډیو خبرېدو پراخ باسونه جوړ کړل چې پاړی محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې لراتلو وروسته یې ونې تمرور ختلې او 23 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زارۍ او بیرته راکوس کړي. دغه خبر کلی وی خوځینه د رسنیو فعالان خندولی خو جنو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډیره دوه خوښنی څرګند کړي. مګر ازادي رادیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کاسته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسیدلې او د کلی له مشرانو څخه په مرورې دوی غوښتل لونی ځان لاندې راګوزار کړي. او تیرونی په ټولنیز رسنیو بیا په مصنوعي زیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ باسونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روبات هغه وخت د ټولي نړۍ پام ځان ته ورواړ و چې د ننداري پر مهال ایوي خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنيرانو یې له دغه خبريال بخنه غوښته او دای په روبات کې تخنیکی ستونزې وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکه کړې دي. فعلانو د عربي روبات په مقابل کې د هندي هغه روبات ستاینه کړې چې تیر ونه یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو خونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روبات چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روبات نه د هند لومړنی روبات زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوی. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پرېښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره د خپلو خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیر ده. خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټانو پکې له 500,000 نور ملمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوي وخړې. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لوی دیزوالې سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 10 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارد نغد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارد ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت پکې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د چول لپاره پراخ لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټه کې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 10 کیلومتره پر ساعت لار وهي، خو اله درې کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه غزغروال جنگي ټانک پرانیسته وکړه چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. کچا هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو پر راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنی لخوا د 40 میلیونه ډالر ارزښت لرونکي ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی. په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمه د خونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلود او هر ورځ به پیاده خونځي ته رسید، څو ځله سازانو پیاده لیدل. د خونځي ټول سازانو خپل پسنداز کړي پیسې راټول کړي او نو مورته موټر پرې اخیسته. کله چې بيوزل جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي، هغه په جامو کې نه ځای یو نه باور وی چې د موټر خوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن و مورز هم همدل تراټولم تر بلې ونې چې ل نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هر ونې د ازادي رادیو لڅپو او ډیجیټل پانو خپل و مورز ل سید شنواری سره مهیروي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio